دان محمد سرور دوستانو دا یو ساته خبرونه ده چې د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د افغانستان د ملکی طرفاتو پړه د سیګار د ریپورت جزئیات خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کابل ښار کې د دوو پاکستانی وګړو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه چاودونکو موادو سره نیول شوي دي. د جمهوري ریاست د محافظت د قطعې قومندان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو درې ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. په کابل ښار کې د دوو پاکستانیانو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه خطرناکو چاودونکو موادو سره نیول شوي دي. د کابل د 111 فرقې لخوا په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې امنیتي موظفینو د دوشنبې په ورځ د کابل په بودخاک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال دغه درې کسان نیولي چې دوه یې پاکستانیان او یو افغان دی. په اعلامیه کې راغلي دي له دوی سره امونیم نایتریت او سی فورد مواد څه باندې 170,000 افغانۍ، یوه اندازه کلدارې، موبایلونه، سیم کارتونه، دوه جلده پاکستانی پاسپورتونه، د قبایلو کارتونه او داسې نور مواد نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه کسان تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان امنیتي مسؤولان په پرله پسې ډول د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس لرل یادوي او له هغه هېواد یې غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد له دندې لرې شو. د حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې د جمهوري ریاست د محافظت د قطعې قومندان د ښاغلي مراد پر ځای ګمارل شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د غراز ویل چې د مدیریت کمزوري او له کار څخه د جنرال مراد نارضایت د هغه د لرې کېدو سبب شوی دی. مراد علي مراد 59 کلن دی او د افغانستان په قول اردوګان او دفاع وزارت د مرسیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د اقتصادي ودې، د کورنیو تولیداتو د ډېرېدو او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه راز وویل چې اقتصادي وده د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو سره مستقیمه اړیکه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې د افغانستان اقتصادي وده اوس مهال 2.2% کې ده. هغه زیاته کړه چې لا هم بېوزلي 50%، بیکاري 43.5% کې او د خوړو نه خوندیتوب 40% کې دی. ښاغلي مستور زیاتوي که پالیسي بدله شي او د صادراتو او وارداتو انډول رامنځته شي نو وړاندوینه یې دا ده چې د افغانستان اقتصادي وده به تر 2025 کال پورې شاوخوا 15.5% ورسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو درې ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د ایدي خیریه بنسټ چلونکي فیصل ایدي پرون ویل اکثر مړه شوي کسان د کراچۍ ښار د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچۍ کې چې زیاتره وخت پکې برېښنا هم نه وي، پرون د هوا د تودوخې درجه 40 سانتیګراد وه. خو د سن ایالت د روغتیا وزیر بیا دا رد کړې ده چې ګواکې په کراچۍ کې د تودو څپو له امله خلک مړه شوي دي. په 2015 کال کې هم په کراچۍ ښار کې د هوا ګرموالي شاوخوا 1200 کسان مړه او سلګونه نور ناروغه کړي وو. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی دی چې په سیمه کې به د هوا تودوالی 40 پورې پاتې وي. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تندو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي چې نړۍ نن د امریکا پریکړې نه مني. حسن روحانی تیر ماښام ویل چې نړۍ هر هیواد خپل استقلال لري. روحانی په خبره د امریکا دولت 15 کاله شاته تللی دی او هغه هیواد او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني تر عکس العمل د مخه په واشنگتن کې د هریټیج بنسټ په مرکز کې د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق لپاره 12 شرطونه وړاندې کړل. پومپیو ویل هیواد باید د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې هیواد د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. او د سوریه پوځ ویل د داعش ډلې څخه د یو محاصره شوي سیمې په نیول کېدو سره د دمشق ښار په ټولو برخو کنټرول راوستی دی. که د پوځ دا ادعا سمه وي، له 2011 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره د دمشق ښار د اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شوی دی. له داعش وسله والو څخه بیرته نیول شوې سیمه کمپ یار موغ نومیږي چې د دمشق په جنوب کې په حجر الاسود سیمه کې موقعیت لري. په دې کمپ کې شاوخوا 200 زره فلسطینی کډوال ژوند کوي. د سوریې دولتي ټلویزیون هم دغه هیواد د پوځ د امنیتي ځواکونو او پوځ انځورونه ښودلي چې د بیرغونو پر راپولو سره دغه کمپ ته رسیدلی دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د نړۍ مدوات پکې لولو او د افغانستان په اړه پکې ځینې مهم ریپورټونه در سره شریکو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د څار اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ملکي مرګ ژوبله کې لږ ډیروالی راغلی دی. د ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې 2258 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دغه راپور دا حمله کې چې د مځکنیو حملو په ترڅ کې ملکیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه لږ ډیره ده، خو وایي لا هم د ملکي تلفاتو عمومي شمیر په لوړه سطحه کې دی. سیګار په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو لیکلي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې په افغانستان کې 2250 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته، چې 1300 تنه مړه او 1495 نور ټپیان دي. راپور لیکي د 2013 کال په همدې موده کې 2255 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته وه. د سیګار د راپور له مخې په 2013 کال کې تر ټولو ډیر مرګ ژوبله د ځانمرګو بریدونو له کبله وشته، چې د همدې مودې د ټولو تلفاتو 33% جوړوي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې یونما هم په خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې د حکومت ضد عناصرو د بریدونو له کبله د ملکي مرګ ژوبلې سطح کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او 3.8% شي، چې د راپور له مخې د تیر کال همدې مودې په مقایسه 6% ډیروالی دی. د سیګار د راپور له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ روبې د ملکي مرګ ژوبلې 15% د طالبانو لخوا سوي دي، 11% د داعش وسلوالو لخوا، 4% د نامعلومو حکومت ضد ډلو او 2% د حکومت ضد ډلو په خپل منځي بریدونو کې مړه یا ټپیان سوي دي. دغه راز د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو 3% شرودل سوي ده، خو په راپور کې راغلي چې که دا 3% د تیر کال همدې وخت سره مقایسه سي 14% کموالی پکې راغلی دی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د فوزرت وی هیڅ داسې اسناد نه لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ ثابت کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د دې ډلې مالی ملاتړ هم کوي. خو د افغانستان د فوزرت وی دوی ته یوازې دا ثابته شوې ده چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی. فریبا زاهد په رپورټ برابر کړی.
له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په برخه کې د افغانستان او امریکا لیدلوري له یو بل سره توپیر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د افغانستان په نامنیو او له وسلوالو طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ایران د لاس لرلو احتمال عمومي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په زغرده وویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی مالی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پلټنو په نتیجه کې به معلومه سي چې کوم هیوادونه د تروریستانو ملاتړ کوي. محمد رتمنشوایی
تحقیقات ما ادامه داره. هر وقتی که
تحقیقات دوام لري، هر وخت چې زموږ د تحقیقاتو نتایج وشي چې کوم هیواد له طالبانو او یاغیانو سره همکاري کوي، موږ به دا له خپل لوري نړیوالو ته وښیو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. مایک پومپیو زیاته کړه، ایران په افغانستان کې د طالبانو په ګډون په سیمه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي.
Afghanistan, Iran's support to the Taliban in the form of weapons.
دوی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. دا کار د تاوتریخوالي د ډېرېدو سبب کېږي او سولې او ثبات ته د افغانستان د خلکو ته رسېدو خنډ
ګرځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې پرون د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق کېدو لپاره 12 شرطونه کېښودل. د مایک پومپیو تر دې وینا څو ساعت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د امریکا دولت 15 کاله شاته تللی او د هغې وخت د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 میلادي کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي ول. له طالبانو څخه د ملاتړ پاړه په کابل کې د ایران سفیر وړاندې ویلی و چې هیواد یوازې د سولې مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دی او دا په دې معنی نه ده چې له یاغیانو سره اړیکې لري. محمد رضا بهرامي د افغانستان یوې ټلویزیون شبکې ته ویلي چې ایران له طالبانو سره له دې کبله اړیکه نه ده نیولې چې ګواکې دغې ډلې ته مشروعیت ورکړل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار د سیمې له هیوادونو غوښتل سوي چې د تروریزم سره مبارزه کې همکاري وکړي.
ما هم از همه کشورهای منطقه همیشه
دوی د سیمې له هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا و چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې چې موږ د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې یو زموږ سره دې همکاري وکړي. موږ دا له ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو دونو تخمو غوښتې دي
چین او همه کشورهای منطقه او دنیا.
سره له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ پاړه د سند نه لرلو خبره کوي، خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه اندېښنه لري او له همدې کبله د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی وینا کې ایران ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ ختم کړي او د القاعده شبکې لوړپوړو مشرانو ته د پناه ورکولو لاس واخلي.
پراپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي داسې شواهد نه لري چې وښیي ایران له طالبانو ملاتړ کوي، حالان چې حال دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او مالي ملاتړ یې هم کوي. په دې اړه مو له فریبا ظاهر واوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو کتن لرو چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي او ورپسې به ازادي راډیوي مجله درته خبره کړو.
ترامپ د افغانستان پلان تهدید کړ. دا د انډیپندنت آنلاین خپرونې د مقالې عنوان دی. په دې مقاله کې د رویټرز خبري اژانس له قوله ویل سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې له مخې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته د افغانستان د چابهار اقتصادي پروژه له تهدید سره مخامخ کوي. په مقاله کې راغلي چې دا اقدام همداراز په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی هم له خطر سره مخامخ کوي. د چابهار پروژه د هندوستان په مرسته افغانستان لپاره د ترانسپورتي دهلیز جوړولو لپاره د پرمختګ په حال کې ده. د خبرونې په وینا دا پروژه د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو په لګښت د سوداګرۍ زیاتولو وړتیا لري او پر پاکستان له اعتقاد څخه د افغانستان مخه نیسي. بلومبرګ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد د ایستلو پریکړه وکړه، ایران خطرناک عکس العمل ښودلای سي او دا به تر ډیره په منځني ختیځ کې وي. بلومبرګ خبرونې په مقاله کې لیکلي چې د عکس العمل شایي پر اسرائیلي اهدافو له حملو نیولې د حزب الله ډلې د ملاتړ زیاتولو پورې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې مخکې له ایران او طالبان د امریکا د حضور مخالفت کوي او ځینې ډیپلوماټیک او نظامي همکاري سره کړي. بلومبرګ لیکي په 2012 کال کې طالبانو په ایران کې خپل دفتر پرانست. د یادولو وړ ده کله چې په 2014 کال کې د طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د راپورونو له مخې دی له ایران پاکستان ته ننوتلی و. بلومبرګ هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې له مخې تهران ځینو طالبانو ته په ایران کې نظامي روزنه ورکوي. مقاله لیکي ایران ته د واشنگټن پر وړاندې د طالبانو ملاتړ تر ډیره ارزانه پریوځي. مقاله هم دراز وایي چې په افغانستان کې د امریکا د لوی دشمن چې طالبان دي ملاتړ شایي په افغانستان کې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو تر بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لرئیس سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگيني غونډه د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډیر زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکا شو او دکا شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګي ذکریا پیغمبر قبر شو.
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلی یو.
زه هم پام دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم یې کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي.
کورس کشپا کپیړې کال ده استاد قدرت کم کې مثال ده استاد لورونو یو رڼا ده دلته چې جوړه تماشا ده.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د دویم سرود لومړی برخه واوري.
څو راغلی د پامیر لسر درودی څ د ستری باکتریا لزاړه خارا څ مشران له هندو کچرا اوختی لباګرام ناګر ویهار او کابورانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په لوګر کې د سنزلګل دودیزه مشاعره وشوه. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سم یې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل. د لوګر والی محمد انور خان اساقزی د سنزلګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو ښه بوی د دې سبب کیږي چې د دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډېره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه. بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه. په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو د دولتي ادارو د رئیسانو د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو شاعرانو لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ییز ژوندانه ته وهڅوي. دغه جشن د سولې، ثبات او امنیت، د خلکو د ستونزو، د مڼو، د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسېد. په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونې ونمانځل شوه. دغه نمانځ غونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د خراغلاست تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونې د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونې هر کال د غوایی یا ساور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونې په مناسبت د سرچېډونکو محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزی کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دری نفیس علمی، تحقیقي، حقوقي، ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېډونکو محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته، ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل زازی له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننی هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو کرا ولاستوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیلې جملې نه د زهاک ښار تاریخي ښار دی او دغه رنګې چنوار او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو، اودا کښوله، مرزکی خزانه شوله، او دغه رنګې ذکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلفو برخو کې د دې سوانې راواخلو او دې باندې پروژه سازی وکړو، د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قمبر علیه رحمه زیارت دی، او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي. مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازی وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم دا ده چې د پکتیا والو د لپاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو همداوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، دریمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې ترڅو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو دپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمې مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دي، دوی د زده کړو برخو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې یاست چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو دغه ګالری او موزیم لا هم غني شي.
رسې په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خو شک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې، او په د پکتیا کې تقریبا تر 15 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیل الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعات و فرهنګ لوري نه دوړانګې میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنۍ هم شته دی، او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسول کیږي. ولې د کتاب د چاپ مسله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخت پورې په 13 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوی دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړی دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي، نشته، او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي ترڅو دولتي مطبعه فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي. ولی تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي، ولی هڅه به کوو ترڅو دلته دولتي مطبعه فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي، دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده، او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف اثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه چې هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري، او سختن یو د گردیز یو تن تجار دی چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعه په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي، ولی هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دي، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د گردیز بالا حصار د ترمیم د لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا په معیاري ډول لای تر سره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د گردیز د بلایسار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د گردیز د بلایسار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې، چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي، هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلي په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی، او دغه وخت انزورونه زمونږ سره شتون نه لري، خو زمونږ به هڅه دا وي چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو پخواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیره مننه.
خیر اوسې، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار حکومت ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دا دی وسپنګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکار کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو کار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کوم چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازه. زه هم پام دې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبهېدې. د تمثیل وښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان یې عمل کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم او پرسه یې تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغه ناس وی دا هغه ریاکشن سوی؟
هوایی سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکې کې کښېنم، یو خو زما د خپل وس او توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د پاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیواز له انسان د موټر په ټکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخ سي، وي کر سره مخ سي هم زکم وير وډار نه لرم ځکه چې چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دی مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول پننداره کړه ته ناست د چتومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې په ایتیز زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا راته ویل چې که وکولای سي وای اجرا مشتهم وکي
جاوید عبد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا وای چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو داسې نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه ژغیږي لمړی خو دا کاراکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یې خپل حالت په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو وای وسحنه ورېږي او بل نو سره برابر د دې څخه کې نو فلمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نامه وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګرو په دې سوی تفاهم کې اتللې دي نو داسې بند پر بند ډرامه پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سره وایي خو کراکټر ورته وایي چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی ژغ نه وره او په خیر کی دی پر خپل خدای ژغ کی چې خدای ته خو می ژغ واره
کدا راته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی د تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بلابلو برخو په حرکتو سره ترسوي دا سي نور ډرامې هم تاسو کړی دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي
دا سي ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامې ما ډرامې چې خپل ما لیکلی خو په ډېر کریکټورو کې ور مکتب ډرامې د سول ډرامې دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دي او مثلا په سنیو وخت کې تازه دمه چې مړهن تم تللی د مولانا ډرامې د مولانا پر ژوند لیکل شوی ډرامې چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه د تقریبا 14 میاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاخار شکل مخار پکښ کې کړی دی تاسو خبره پر ځای د زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چیز چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او جن ورکی کار زکار کار ته جوړ کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهجید ته نور کی تهجید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خو خپل توک ممانیت کوي مې کوه
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي چې اورار باندې تیر شوی چې تر دې راځه پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه وینې ما او نه ما یو څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولار شوی مزخ په دې په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانه زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په څومره اور وي څومره چې ټک وي عمره تیر کیږي عمره پخېږي زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسې وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه
جاوید عبد کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک تا
ولی غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد د ولسکلنه تراژیدی په شکران قشتل سوي ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه پر حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتې دل دي زما سره که چا چیر بلفرض همکاری وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور سم را وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پورې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د فکر د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه، په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای د درک تخنیکار ولاړ شي یا ناروغ شي یا ونه غواړي زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا
او مخلوق ده. چا پیریان گنل، چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولی و، پاس ونو ته هم ختلی و، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه ور وړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران د سمبو د کلي په لویه میدانۍ کې د ترحېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې هست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنزلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې. او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنزلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوینیک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر وو. شیخ متی د عباس زوی وو، چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو، خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیخور کې سره خپره شوه، او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی، چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غرب هم بلل کېږي. او یوه خور یې چې خاله نومېده، قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډېر مشهور دی، او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي، چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی، او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خوا ته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلات بولي، او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهور ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و، او پښتنو مورخانو یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند دروېزه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی، او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي، چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده، چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی، او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه، او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و، او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و، او په داسې ډول ویل شوي وو چې پر خلکو به یې ډېره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه، او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو، که څه هم دغه منظومه ډېره اوږده ده، خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته درواورمو. جنډه زرغون که په بیدیا ده، جنډه زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخ سپین ده، کلمر روخانه مخ سپین ده، بیا د سپوږمۍ یا تندی ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلې دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکی مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده. رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کاکاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمند د زمانه په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیري څه میرمنی څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دي نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوختي، له باګرام ناګرویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه، لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لوی ډولونه په غربا شول چیرې لري. ترمونو غاړې و ایستې هوا ته، د چنچنو سیل شو پورته له باغونو. سپینې بتې د سیند غاړې ته شویغلې، د آسونو ششنها شو په میدان کې. ګربتان جوړه را تاو شول په آسمان کې، روان تخت دی پر اوګو د غلامانو. لس کنیزې ورپسې د سینګار کړې، سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره. را روان د هیرمن غاړې ته کوکب دی، د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده. شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي، لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرین تخت روان په دبدبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی، لخکر ټو ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور رازی لونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نوا ته، د ډولونو غربهار اورېدل کیږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګې چپو سره په جنگ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته. د اوبو پستو چپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس کې کړې را پورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه. ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خوا ته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخ ته. د هما څلویښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور د سمال د ملکې لاس کې ښکاره شو، او څلویښت جامونه ډک شول له خومونو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com